درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړي برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یوه نامعلوم کس چې پر موټرسایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماتیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوست افغان اتباو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. هند له افغانستان سره د 12,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5,500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو ځانګړو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنونکو شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 9,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوز پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوز پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوې ده. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې ونی کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخه منځوکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشه وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویاند هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له مې میاشتې څخه تر 6 کال پورې لشت لژې یو میاش زیات له شدید ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا دا ګرمۍ د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي، که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمۍ په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دوه میاشتو کې 15 لک افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالي او د سن جامو کې راشړلې یو. هغه بیا وخت ته مهربان خپل بچی مونږ نه نادر کړو. دا وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنو له ګډون پرته واخیستل شو.
تاسو ته لپاره ډیر سخت و. زما تل د هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم.
د اوکراین ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامۍ دوه هڅه کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو دو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لک افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري یا UNHCR د دې شمیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوشه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپله خوښه او با عزت وي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستان نه یو تن ویستل شوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه په ارسه سیستم ګډ وډ ټول موږ نه پاتې شول او موږ خالي او د سن جامو کې راشړلې یو. هغه خو ته د رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې رحمانه خپل بچی موږ نه نادر کړو. دا وخت ګور بل موټر کې را باسي ټول حملارې ته موږ تر اورل
دی. دا ونه ده چې پاکستان د بیا سنه د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه د ECC یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کال پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو لوبیر ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکانه څه واخلم، ځکه ویریږو چې خدای مکړه ونه نیول شو او ونه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي. موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالي کمشنري یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د میتر وشتمې نیټې پورې له ایران څخه شاوخوا 15 لک او 3 نوي زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 3 لک او 3 زره کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر وشتمې له پاکستان څخه 2 لک او 1400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 1400 ډېرې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و ده چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د هېواد د بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی، خود طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنیدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې ستنه کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتون چې پخوا د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ نور به موده ونه غسول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوه کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غویي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتون لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر اته ویشتمې نېټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورمه به مو باطله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نشي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي دا ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هود میاشت کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هره ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 15,03,000 افغانان د ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي چې
له دې ډلې 2,93,600 په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 1 میاشت کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي وه چې دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری یې افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري، ځکه چې په دې هیواد کې بے وسلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبرې سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی. 4 کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاف هغې ډوری را تکښلي وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا را کولې. نو خواري مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي. اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي، ورور اړی یم. موږ وکوڅه، موږ پاتې شي. تو خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، دریو چاپره خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی. زه وکم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم، ریډۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم. بل ګښ چې ګیر کم داره کمې وویل، نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورېد.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسېدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم. دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ د سراوني نسته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله کې. زه دا ونه چارواکو څخه هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودا شو. موږ سره د نورو اړیکو لپاره موږ سره مدد وکړي.
زګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو سره هیله دی، ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګوري چې پاکستان ظلمونه کوي، چې افغانانو تر غاړو کښي، تر پټوانو کښي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو 6 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی، د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي، تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره. دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا 15 ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي. په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. ما چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي، چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغه تل زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او 12 ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې، کله بل نخره.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د 1404 مریز کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شو او تر پرونې جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له 2 کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي، وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډیر سخت وی چې ویني ساحل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامل په کور کې نهسته او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیره خوشنۍ سو.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ انجونو ته اجازه نه راکړل شوی. دا زموږ لپاره ډیره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډیره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکی کوبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
ان سال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطر
ما سه کال کولی شول کنکور ازموینه ورکړم او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. دا زما لپاره ډیره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکې پکې برخه اخیستې وه. کاش خویندو مو خپلو ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو یې بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. دا ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیولې، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي، ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15 نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندانهای طالبان هستند.
اوس مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي چې په بېلابېلو پلمو د دې ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو په اړه د دې ډول نیولو په اړه ژور اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګېزه هم له منځه وړي او دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په او کټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي او د یونما مشر روز او تنبایوا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونه او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د جون په 2 نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندیز شوې غونډې پایلې بې نتیجې شي. زیلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو لوی برید د اوکراین په 2 حملو شار کې نږدې لاستنه ټپیان کړل. زیلنسکی په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال برید پر ملکی وګړو د معمول په شان برید و. هغه زیاته کړه د روسیې ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژۍ له کافي فشاره پرته لاس وانخلي. د خارکیف د سیمې مشر اولیک سینی هو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د مې د جرشمې په سهار په دې برید کې لږ تر لږه 11 تنه ټپیان شوي دي چې په کې 2 ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تریخوف په وینا برید د شاروالۍ پر وی اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې برید کې د ایران 8 شاهد بی پیلوټ الوتکې کارول شوې وې او له دې عمله تر دېش زیاتې استوګنې ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابدای دی چې په اوربن کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خونړۍ جګړې له پای ته رسولو سره مرسته کوي. په تیرو اونیو کې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو شدت زیات کړی څو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هواره کړي. هغه پلان چې پر اوکراین د روسیې له بشپړې یرغل 3 کاله وروسته وړاندې شوی. اوکراین د امریکا لخوا له وړاندیز شوی دیرش روزینی اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکراین ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي سره لدی چې روسیا دعوا کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري خو شواهد ښیي چې دا دعوا ناسمه ده. ډونالد ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژرتر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په 28مه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیه د می په دیرشمه اعلان وکړ چې د جون په دوهمه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه ده چې په دې خبرو